السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې له درې ورځنۍ دمې وروسته په اتلس ولایتونو کې بیرته د جګړو اور بل شوی.
له درې ورځنۍ اعلان شوی اور بند وروسته طالبانو خپل ترهګریز فعالیتونه له سره پیل کړي.
طالبان له دې جګړو څخه غواړي کونار کې خیاطان وایي سګ اختر کې ډېرې نوې جامې ونه ګنډلې.
کار بې اندازې زیات او شوکرونه بم کول. اوس یوه دوه جوړې راځي او جګړو سره زموږ کارونه هم کم شوي دي.
او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یوه فعاله سیاستواله بیګم نسیم ولی خان مړه شوه.
د بی بی یو تاریخ دی. د ژوند د اخیر وخت پورې هغه لګیا وه هم له دې پښتنو خدمتونه ډېر کول.
د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم. راځي تر هر څه مخکې خبرونه واورو. نوریاس نوری چمتو کړي.
د افغانستان دفاع وزارت په اتلس ولایتونو کې د جګړو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د اسرائیل صدر اعظم خبرداری ورکوي چې د فلسطیني سختدریځو په وړاندې به اوسنی کمپاین تر هغو دوام وکړي چې اړتیا یې وي. په جاپان کې د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې په سلو کې نږدې شپېته جاپانیان د المپیک دوبنیو لوبو د لغوه کېدو پلوي کوي. بشپړ خبرونه. د درې ورځنی اور بند لپاره تر رسیدو سره سم د افغانستان دفاع وزارت په اتلس ولایتونو کې د جګړو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل طالبانو د اختر په ورځو کې هم اور بند مات کړی او په بریدونو کې یوشت ملکیان وژلې دي.
له درې ورځنی اعلان شوی اور بند وروسته طالبانو خپل ترهګریز فعالیتونه له سره پیل کړي. پر افغانانو د طالبانو ترهګریز بریدونه روان دي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې جګړې مقابل لوري پیل کړي دي. دغه راز په هلمند کې هم د نښتو د بیا پیلېدو راپورونه ورکول کېږي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان د اژانس ته ویلي چې نښتې نن سهار پیل شوي او تر اوسه دوام لري. هغه وویل طالبانو د لښکرګاه په لمنو او یو شمېر نورو ولسوالیو کې پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه پیل کړي دي. طالبانو د کوچنی اختر په مناسبت له اعلان شوی اور بند مخکې د هلمند په مرکز لښکرګاه له څو لورو بریدونو ته زور ورکړی و. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې پر یوه جومات د حملې مسؤلیت اخیستی. د حاجي بخشي پر جومات د اختر په دوهمه د جمعې په ورځ په چاودنه کې لږ تر لږه دولس کسان وژل شوي او شاوخوا پنځلس نور ټپیان شوي وو. په وژل شوو کې د دې جومات ملا مفتي نعمان هم شامل و. د جرمني د ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې په هغه خبر پڼه کې چې د داعش اړوند ناشر نیوز خبري رسنۍ پرون شنبې خبره کړې، دغې ډلې ویلي چې وسلوالو چاودیدونکې وسیله په دغه جومات کې خخه کړې وه. طالبانو چې د اختر په مناسبت درې ورځنی اور بند اعلان کړی و هم دغه حمله غندلې او ویلي چې پکې لاس نه لري. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ درې ورځنی اور بند تیره نیمه شپه پای ته ورسېد او افغان چارواکي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نښتو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي رسمي شمېرنې ښیي چې د اختر په درې ورځو کې نږدې څلور سوه کسان پر کووید نولس ناروغۍ اخته شوي دي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل
د اختر په درې ورځو کې کوم رقم چې زموږ لاسته راغلی دي، د دوه زره درې سوه څخه ډېر هیوادوال لابراتوارونو ته مراجعه کړې ده د پی سي آر ټیسټ لپاره. هغه کسانو چې مشکوک و په کرونا باندې له دې جملې څخه درې سوه شپږ نوي مثبت دي، یعنی په کرونا باندې اخته شوي. همدارنګه درې نوي کسان راغېدلي له دغې ناروغۍ څخه او متاسفانه ولس کسانو خپل ژوند لاسه ورکړي.
له دې مخکې د عامې روغتیا او د حج او اوقافو وزارتونو له خلکو غوښتي وو چې د اختر په شپو ورځو کې د روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي تر څو د کرونا وایروس د چټک سرایت مخه ونیول شي. په افغانستان کې د رسمي شمېرو له مخې پر کرونا درې شپېته زره او پنځه سوه اته نوي کسان اخته شوي او له امله یې هم دوه زره اووه سوه پنځه څلوېښت کسان مړه شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د فلسطیني سختدریځو په وړاندې به اوسنی کمپاین تر هغو دوام وکړي چې اړتیا یې وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو د وضعیت د قرارېدو غوښتنه کړې ده. بنیامین نتنیاهو پرون شنبې دغه خبرداری داسې مهال ورکړ چې د اسرائیل پوځ په غزه کې د جکپوړو چارواکو او د حماس د قمندانانو پر څو ځایونو هوایي بریدونه وکړل. د اسرائیل صدر اعظم د حماس ډلې مشرانو ته وویل چې نه به د ځمکې پر سر او نه به هم تر ځمکې لاندې پټ پاتې شي. له دې مخکې اسرائیل پرون په هوایي بریدونو کې په غزه کې د حماس ډلې د یوه سیاسي مشر او یوه جکپوړې ودانۍ چې د نړیوالو رسنیو دفترونه پکې وو پنهې کړي وو. فلسطیني چارواکي وایي د مې له لسمې راهیسې چې نښتې پیل شوې لږ تر لږه 144 کسان وژل شوي، 40 ماشومان ښودل شوي او دغه راز 1000 تنه هم ټپیان شوي دي. اسرائیل خپل لور ته د 100 کسانو وژنه تایید کړې چې دوه پکې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ملکي تلفاتو په اړه خفګان او د رسنیو په دفترونو یې د اسرائیل د هوایي بریدونو په اړه ژور خواشیني څرګنده کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې وکړې او دواړه د وضعیت قرارېدو ته وهڅول. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړی چې له هند څخه د کورونا وایروس بدل شوې بڼه په هیواد کې ثبت شوې ده. جانسن پرون شنبې وویل چې بریتانیا ته د دغه وایروس د نوې بڼې سرایت هغه هڅې له خنډ سره مخامخ کوي چې په دې هیواد کې له کووید-19 ناروغۍ څخه د خلاصون لپاره پیل کړی دی. جانسن وویل د لګول شوو محدودیتونو د لرې کولو بله مرحله له سبا د می له 12 پیلېږي، خو خبرداری ورکوي چې ښایي د وایروس د دغې نوې بڼې سرایت د ټولو محدودیتونو لرې کول د جون تر 1 پورې شاته وغورځوي. د بریتانیا روغتیایي چارواکو د انګلستان په دو ښارونو کې کور په کور د کورونا وایروس ازموینې پیل کړې دي. د بریتانیا د بالغو وګړو 2/3 برخه لږ تر لږه د کورونا یو ډوز واکسین اخیستی، خو بیا هم په ټول هیواد کې دغه وایروس د خپرېدو خطر له منځه نه دی تللی. او په جاپان کې د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې په سلو کې نږدې 6 جاپانیان د کورونا وبا له امله په توکیو کې د اولمپیک دوبنیو لوبو د لغوه کېدو پلوي کوي. دغه سروې چې د کویدو خبري اژانس ترسره کړي، په سلو کې څه باندې 25 ګډونوالو یې ویلي چې دغه لوبې دي له نندارچانو پرته له مهال ویش سره سم ترسره شي، او څه باندې 2.5% ګډونوالو هم د دغو لوبو د ترسره کېدو پلوي کړي، خو ویلي دي چې د نندارچیانو شمېرې باید محدود وي. د اولمپیک نړیواله کمیټه او د دې لوبو جاپاني تنظیمونکي غواړي چې دغه لوبې په ټاکلې نیټې ترسره شي، او تمه ده چې په دې اړه په جون کې پریکړه وکړي. په پام کې ده دغه لوبې د جولای په 3 پیل شي او د اګست تر 8 پورې به دوام وکړي.
که چیرته انټرنیټ لری زموږ دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی او دغه راز اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته مو د ازادي رادیو .com. که د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ، دوه اونیز خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو پروګرامونه هم درته لرو په دې هیله چې را سره یې واوري. راځو د خبرونې د سر موضوع ده. د اختر له درې ورځني اوربند وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په 13 ولایتونو کې جګړې پیل شوې. دغه وزارت چارواکي طالبان د اوربند په سرغړونه هم تورنوي او وایي دغه وسلوالو د اختر په ورځو کې هم 21 ملکیان وژل. په همدې حال کې افغان ولسمشر د قلي اردوګانو له قمندانانو سره خبرو کې هغوی ته امر کړی چې د جګړې د دوام په صورت کې طالبان وځپي، خو طالبان بیا برعکس پر حکومت تور لګوي چې جګړه غواړي او په یو شمېر سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اختر له درې ورځني اوربند وروسته چې د تاوتریخوالي کچه پکې صفر نه وه، یو ځل بیا د جګړې له پیل خبر ورکول کېږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي طالبانو په 13 ولایتونو کې پر افغان ځواکونو بریدونه کړي، خو دا وزارت د جګړې له کبله د وخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. د دې وزارت وایان مرسیال فواد امان د اکشن بپورز ازادي راډیو ته وویل
له درې ورځني اعلان شوي اوربند وروسته طالبانو خپل ترهګریز فعالیتونه له سره پیل کړي. پر افغانانو د طالبانو ترهګریز بریدونه روان دي.
د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ طالبانو اختریز اوربند هم نه دی مراد کړی، او په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 5 ولایتونو کې 21 ملکیان وژلي او له ډیرشو ډیر یې ټپیان کړي دي. هغه ادعا چې طالبان ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل حکومتي ځواکونو په غزنی، هلمند او کندهار کې پوځي تحرکات درلودل چې دوی مخنی ولې ده. ملي دفاع وزارت داسې مال د طالبانو لخوا د جګړې د بیا پیل خبره کوي چې د 215 مایوان قلي اردو هم د هلمند په درې ولسوالیو کې د تعرضي او تصفیوي عملیاتو له پیل خبر ورکوي. 215 مایوان قلي اردو په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دا عملیات په لخکرګاه، ناوا او نهر سراج ولسوالیو کې پیل شوي دي چې له کبله یې نږدې 40 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. هغه اسوسییټډ پریس د هلمند ولایتي شورا د رئیس لقوله په دې ولایت کې سخت جګړې او د خلکو له بی ځایه کېدو خبر ورکړی. خو جمهور رئیس غنی هم د اوربان لماتی د ورسته د پوزي قلی اردوګانو قومندانانو ته امر کړی چې طالبان وځپي. د حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان مینپال ازادي رادیو ته وویل جمهور رئیس غنی تیره شپه پر ټلیفون د ټولو قلی اردوګانو له قومندانانو سره خبرو کې هغه ته لارښوونه کړې چې د خپلو خلکو او خاورې ساتنې ته چمتو اوسي.
اور اس مشر تو الک طالبان اور بند ولا غسی دوی به د نظام د او د خلکو د ساتنې لپاره بشپړه ماتګي ولري او په هر ځای کې طالبان وځي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې او شمیر غړي هم د اختر په شپه ورځو کې د اوربان پر ماتې دوه اندېښنه خي او زیاتوي د ډول کړنې با پر سولې د خلکو باور راکم او تر خوای د دوار لوري او ترمنس د اعتماد کچه راټی ټکړي. د مشرانو جرګې دوه غړي انارکلی هنریار او محمد هاشم الکوزی
پليتی دیم کې د روز
موږ ولیدل چې د اختر په ورځو کې هم بدبختانه موږ په یو شمیر ولایتونو کې قربانیان درلودل. ننګرهار او کندهار ته وګورئ هم دا ډول په یو جماعت برید
مسجد د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې جنگ دی، مشکلات دی، ستونزې دي، ناخوالې دي. هر ورځ مو نظامي ځواکونه او ملکي وګړي خپل ژوند د لاسور کې کورونه او ځایونه او منطقې ټول دې پاتې دي او په ښارونو او سړکانو او پارکونو کې شپې ورځې تیروي.
که څه هم د اختر په شپو ورځو کې د اعلان شوي اوربن وروستی د تمدید په اړه هیلې ډېرې وي، خو د جګړې بیا پایل دا هیلې له ناهیلۍ سره مخ کړي.
واموریدل چې طالبانو په 1300 ولایتونو کې جګړې پیل کړې. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت کوي، خو برعکس طالبان بیا وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا یرغلیز بریدونه پیل شوي دي. لږ وړاندې مې د سیاسي چارو کتونکي آریان خیبر وپوښتل چې د جګړو د دغو تودېدو لامل څه دی.
زه فکر کوم چې دا د دریو ځینای د طالبانو سره خونه چې لوربند بلان شوی و دا یو پراکسی مونر او د خپل شخص خپل ځنه په دریو ورځو کې سمبول کړه. د اقل خلکو په سترګو باندې خاورې وشینی په دا سوال کې چې دوی هیڅ د سولې په خاطر باندې کوم پلان پروګرام نه لري. دوی هڅه دا کوي چې جنگونه د خارو منځ ته وغورځوي او وکړي شي حداقل دولت چیلنج کړي. دې عمده اساسي هدف دا غوي نو په ټوله کې تاسو ولیدل چې دوی په ټوله ولایت کې د اوربان مات کړل. اکثریت ولایت کې اوربان مات کړل کلیپونه ویدي وتل. نو دوی تاروزی تارکات درلودل په بعض ولایت کې. دوی خونړي انفجارات درلودل. دا ټول مسل چې سره اول کوم دا په دې معنی ده چې طالبان د سولې د واره هیڅ کوم رندیزم لري، کوم اثر هم لري، کوم پلان هم لري. فقط دې هدف مخه دا غوي چې جنگ نورم دوام پیدا کړي.
بله، اما خیبر سے داسې راپور نه خبرو شول چې په یو شمېر ولایتونو کې البته طالبان هم دا ادعا کوي چې د افغانستان د دولت ځواکونو هم لوجستیکی فعالیتونه کول دغه اوربان پر مهال باندې.
نو دغه د دولت قانوني حق د لوجستیکی فعالیتونه په دې معنی ده چې دوی اتمن خپل قطعات ته لوجستیکی مواد ورسول.
او دوی وايي هغه سیمه چې کلابان دی، طالبان وايي چې هغه سیمه چې کلابان دی یا طالبان ورته نږدې وو چې ویني سي حل ته وايي دوی سرغړونه کړي. دولت البته د دوه طرفونو ادعا وی دي.
نو که د مشخصه ادعا نشته د دولت باندې چې د مستقیم تعریف کړی طالبان باندې هغه د لوجستیکی اکمالات کړی وي. دغه د ټولو قطعات د دفاع وزارت کورنۍ چارو وزارت د ملي امنیت د ریاست او قانوني عقده چې د خپل قطعات سمبال کړی.
او دغه حمله چې وشوه خیبر صاحب دغه د کابل حمله د شکردري د جمعات د جمعې د لمانځه پر مهال ډیره خونړۍ حمله و. طالبانو په کلاس لرل رات کړل او وی غندله. دغه حمله د چا کار و؟
نو زه فکر کوم چې طالبان هر وخت چې د خپل خواخ باندې انفجار انتحار چې مشه دوی ته دوی ته دوی چې د دې مقاله او هغه چې عملات چې دوی ته رسنه او کوم مثلا نقصان رسوي حداقل هغه ذهنیت نه بلې خواته اړوي هغه د دونه منکريږي.
همدې وضعیت په کتو داسې ویل کیږي چې د استانبول کانفرنس هم ممکن د شپږ ورځو کې جوړ شي. هیلې څه دي؟ آیا امکان شته چې د افغانستان جګړه چې اوس بیرته په 13 ولایتونو کې پیل شوې د همدې کانفرنس په جوړېدو سره یو څه آرام شي یا تاوتریخوالي کچې کموالی راشي؟
زه فکر کوم چې دا په بدی منور باندې مختلف شو چارې د انتحار انفجار یو داسې باندې بلل شي. د ترکیه کانفرنس په ټوله کې ترکیه کانفرنس هم به نتیجې وي.
د سیاسي چارو کتونکو آریان خیبر و چې له اختر وروسته د جګړو پر بیا پیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کونړ کې خیاطان شکایت کوي چې د تیرو اخترونو پر تله یې په دې کوچني اختر کې بازار سور و. د دوی په خبره چې د ټولو کارونو په څیر د دوی پر بازار هم روانو جنگ جګړو او وژنو باد سیوری غوړولی. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې خیاطان او جامې ګنډون کې وای د پخوانیو کلونو په مقایسه د کاروبار بازار سوړو او حسینه و چې د کالیو ګنډلو نوبت په خلکو ته رسید. محمد نقیب د صداباد په بازار کې د جامو په کولونو او واسکټونو ګنډلو دکان لري وای
چې موږ د تیر کلونو کې کار کو تقریبا سل جوړه یا به یو نیم سل جوړه تیارول سیزن کې اوس تقریبا 50 جوړه شپته جوړه راشه بل دا چې اقتصادي ستونزې مشته خلک هغه شان جوړین نه کوي ځکه یو کس پر واسکټ ځان تکو په کول بیا غسته جوړه دا کوله اوس هغه یو نفر یو جوړه کوي واسکټ نه کوي په کول نه اخلي.
محمد اسماعیل راته هغه کتاب چوو خو د چی پکی د ورکل شو او ګندل شو جامو په کولونو او واسکټونو لیست لیکل
څه کال په دې خاطر باندې چې جنگ او جګړه او نامنیو دغه د خاطر بس خلک د غربت سره مخامخ دي تر اوس کال په دوره چې بس روزمره کار او 1500 300 شل او دغه څنګه نه اوسه کال بس دونه کیږي چې له بس برق بیر خلاص کیو واته جوړي مقصد دغه دوره چې برابرېږي کاریګر روپې ورکاو
د جامو ګنڈلو دکانونو کې کاریګر هم د کار لکموالی ګیلمندي وای دی اختر کې د کار مزنه و عرفان الله کونړې
نور کله به مونږ حتی چې کار به اندازې زیات به شوکرونه بم کول اوس یوه دوه جوړې راځي او هر کارګر ته کورنۍ ور په غاړه وي نو یوه جوړه دوه جوړه باندې کار نه کیږي کار ډیر کمزور شوی دی د مخکې پرتله باندې او مخکې به کارونه بیا اندازې زیات او د دغې جګړو سره زموږ کارونه هم ډیر کم شوي دي مخکې به کار سړی ته خوند ورکو کارګر بم خوشحاله او استاد بم خوشحاله.
پرله پسې جګړې چې په کونړ کې له ډیرو کورنیو قربانۍ اخیستي زیاتېدونکې بېوزلي او د کاروبار نشتوالی د کورونا وبا اغیزې هغه څه دي چې له ډیرو کورنیو د اختر لپاره نویو جامو اخستو او په خیاطانو د ګنډلو توان اخیستی. دلته ګڼې داسې کورنۍ شته چې جګړې د کورنیو سرپرستان ترې اخیستي او یا معلول شوي. د یو شمیر نورو کورنیو د کار سړي روزګار نه لري. د ځینو کورنیو سرپرستي بیا د محمد ساحل په څیر ماشومانو ته ور په غاړه ده. په کونړ کې خیاطان او جامې ګنډون کې په داسې حال کې د جګړو لامل د کاروبار له کموالی شکایت کوي چې په هیواد کې د اختر په درې ورځو اوربند کې هم غنی چاودنی وشوي پکې په لسګونو کسانو ته مرګ جوړه واوخته. په ډیرو کورنۍ د اختر خوخی په غم او ویر بدل کړي او بیا هم له ډیرو کورنۍ د ګټي وټي سرونه واخستل.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی مشر او بنسټ ایښودونکي خان عبدالولي خان میرمن او د پاچا خان نګور بیګم نسیم ولی خان د اتاتیا کلو په عمر مړ شو. نسیم ولی خان د پارلمان غړی پات شوی او د خپل ګوند فعال سیاستواله و. د دې جنازه به نن مازدیګر شپږ بجې ولی باغ 400 کې ادا کیږي او همدلته خاورو ته سپارل کیږي. په دې اړه تفصیل د مشال رادیو د خبریال شبیر احمد خان په راپور کې.
دا عوامی نیشنل ګوند مرکزی د اطلاعاتو سیکرټری زید خان مشال لیړو ته نن د مای پښپاړسم اول چې د خدای خدمتګار تحریک مشر خان عبدالغفار خان باچا خان انګور او د عوامی نیشنل ګوند بنیاد اخودون کې قام پر سیاستدان خان عبدالولی خان کورودانی بیگم نسیم ولی خان نن په حق رسیدلې ده. دی وایي چې د عبدالولی خان او باچا خان په موجودګۍ کې بیگم نسیم ولی خان په سیاست کې یو خپل مقام او ځای په ډیرو سختو حالاتو کې جوړ کړو او په پښتنه ټولنه کې بهر سیاست تراوتل یو غټ ګام وو.
بیگم نسیم ولی خان نن زمونږ لاړه او زمونږ جدا شو. د بیبي یو غټ تاریخ دی. د باچا خان بابا انګور د ولی خان بابا د پروالی نه پس دا خپل یو دومره خپل غټ قد جوړ کړو چې په 1974 کې چې کله په پاټۍ سخت رااله نو دا بیبی راووتا او د پټۍ د پچکول لپاره چې هغه کم چې د جهت کو او د ژوند د اخر وخت پوري هغه لګیا و هم د پښتنو خدمتونه د کول.
بیگم نسیم ولی خان فعال سیاست ته هغه وخت راووتله کله چې په کال نور لسوا سلور او ایم کې د دوی خاون او د هغه وخت د نېشنل عوامي پارټۍ مشر خان عبدولی خان سره د نور ملګرو د ذوالفقار علی بټو په حکومت کې په یو مقدمه کې بندي وو او د دوی په ګوند بندیز هم ولګاو. نو دغه سختو سیاسي او سماجی حالاتو کې بیگم نسیم ولی خان د ګوند مشري سنبال کړه. لیکوال سیړنکار ډاکټر خادم حسین چې د باچا خان ټرست د کلتوري څانګې مشر هم دی د دوی د ژوند او د لاسترونو په اړه مشال لیډو ته وایي.
بی بی په هغه وخت کې د سیاست عملی میدان ته راغله چې د نېشنل عوامي پارټۍ ټول قیادت د جیلی مقدمه لاندې دی جیلونو ته چولې شو. یو تاسو قسمه ماحول کې چې غاړه ته په نېشنل عوامي پارټۍ ډېر سخت روانې وي، فشار پې ډېر زیات وو، او بلې غاړې ته تاسو ګوري چې د ښځو لپاره زموږ ماحول کې څومره سخت او څومره خنډانو رکاوټونه دي. په دې د دې دواړو مقابله وکړه او بیا په لومړي پېر خو په 1900 کې لومړی ښځه وه چې یخ پنې غا په انتخاباتو کې وټاکلې شو د قومي سملای د پاره.
نوموړي جاته وی چې پښتنه ټولنه کې د بیگم نسیم ولی خان هغه وخت کې سیاست تراوتلو سره د پښتنو زنانو په سیاسي او سماجی ژوند ډېر مثبت اغیز وغورځېدو او سیاست کې زنانو ته تراوتلو یو ډاډ هم ترلاسه شو. سموته کې د اسفندیار ولی خان سره د سیاسي مخالفت لوجې دوی د عوامي نېشنل پارټۍ ولی پنوم یو بل ګوند هم جوړ کړ وو. خو له سموده پس د روغ جوړې ورستو دوی واپس پخلا شو او هغه نوې پارټۍ ختم کړه. بیگم نسیم ولی خان د خیبر پښتونخوا د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ترور او د ګوند موجوده مشر اسفندیار ولی خان مور وا. د باچا خان مرکز نه جاری شوی خبر پانه تر مخه دوی په کال 1906 دیرشم کې مردان پار هوتی کې د خدای خدمتګر امیر محمد خان هوتی کړه ځایګدلی وو او 1905 کې خان عبدولی خان سره واده شوی وو. دا ولی خان دیمه میرمن وا.
و موردل چې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشرانو یوې بیګم نسیم ولی خان نن پاتې اتاتیا کلنۍ کې لدې نړۍ سترګې پټ کړې. ملالۍ بشیر په پښتونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره فعال وخت تحریک لوي مشر قندی صافی سره مرکه کړې او په سر کې د بیګم نسیم ولی خان د مهمو فعالیتونو په اړه پوښتلې.
بیگم نسیم ولی خان په دې په حق له کور دې دې فعالیتونه راځي چې ژوند ته خپل سری دي. هغه وخت چې دا سیاست ته وتلې وه هغه وخت کې میرمنې خو جلسې درستې ته به راتلې خو مسکي چار نه لرله. لکه د پښتنو ښځو چې به مشره یا داسې په عالمي توګه د سیاست په میدان کې څوک مبارزې ته نه وي وتلې، نو ځکه دا یو سرلارې وه پښتنو ښځو ته هغه وخت دې په عالمي میدان کې مبارزه وکړه او پښتنو ښځو ته د سیاست په میدان کې لار پرانستله، ځکه خو دا سرلارې ګڼل کېږي.
د دې څو وخت د عوامي نېشنل ګوند مشري پر غاړه واخیسته، د هغه مهال او اوسنی وضعیت ترمنځ څه توپیر دی؟ آیا د شوزل لپاره فعالیت هغه مهال د اوس په پرتله زیات ستونزمن وو که اوس هم وضعیت ډیر تغیر نه دی کړی؟
نو نسو پنځه ایام کان چې کله د اوسو دورو د حکومت دورو نو دغه سیاسي مشران د ولی خان سره سره نور سیاسي مشران ټول ځندان ته وړي وو. هغه وخت ویل کېږي چې په دوی ممکن د اعدام حکم صادرېدل. هغه وخت کې نسیم ولی خان د دې ګوند مشري لاس په لاس خپل واخیستله او مبارزې وکړې. د دې د مبارزې پایله کې دا بریالی شوه چې دغه ټول سیاسي مشران چې جیلونو کې دي دا ټول خلاص شي او آزاد.
که تاسو موږ ته په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې د دوی اصلي غوښتنې څه وې؟ د جمهوریت پیاوړي کولو تر څنګ د پښتنو د حقونو خبره یې کوله. آیا تاسو په دې فکر یاست چې د دوی مبارزې واقعا یو نتیجه ورکړې ده کنه؟
بالکل ملالۍ جانې، دغه یو خو پښتانه ته یو څه لږ سیاسي شعور ورکړ شوی د باچا خان بابا د خدایي خدمتکار او دغه څه نور کوم لکه جنوبي پښتونخوا کې چې دا بل تحریک دی لږ لږ شعور ورکړ شوی، خو ډېر هغه نه وروسته چې د هغه کوم مشران لکه اوس هغه څه کلک دریځ نه لري یا که لري ځپل کېږي ډېر سر د منځه وړل کېږي که موږ وګورو دلته هغوی ته هم ځان ته خرڅېږي. خو خانې بخونکی هم نه دی، موږ په دې قناعت نه شو کولی. اوس زموږ مشران جیلونو ته وړل کېږي په جمهوري حق کې دی او انسان کنه چې هغه غوښتنې کوي نو په هغه غوښتنو دوی جیلونو ته وړل کېږي. پښتانه متاسفانه یو موټی نه دي، کلک دریس نه لري. که دوی کلک دریس لرلی وای یو د بل تر شا ولاړ وای مبارزو کې او خپل د حق غوښتنه کړی وای، نو هېڅکله به داسې حالت ته موږ نه وو تکالی وزیر یا داسې مشران زموږ داسې په وړو وړو خبرو
ته بندیان. تاسې د واک تحریک غړي یاست چې د ښځو د حقونو د پاره او د هغوی د زده کړو په برخه کې کار کوي. آیا بیگم نسیم ولی خان ستاسو له تحریک سره په تماس کې و؟ د دوی څخه تاسو څه زده کړی دي؟
په تا ته مرغه چې تاسو زموږ د تحریک جوړ شوی دی، هغه وخت نه اوسه پورې نو بیگم ولی خان ډېر زیاته مریضه و، موږ څو څو ځله عهد کړی و چې زو نږدې نه ورسره ګورو خبرې کوو،
په پښتونخوا کې د ښځو د حقونو فعال قندي صافي و چې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د مشر بیگم نسیم ولی خان پر مړینې خبرې کولې.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت
کردیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به هم لاړ شو د اسرایل او فلسطین د روانو لانجو بدرته وروستای حال واورو. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د فلسطین د افراطي وسلوالو په وړاندې به اوسنۍ پوځي مبارزه د اړتیا تر حده دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتونو د وضعیت د قرارېدو غوښتنه کړې ده. بنیامین نتنیاهو پرون شنبه دغه خبرداری داسې مهال ورکړی چې د اسرایل پوځ په غزه کې د جکپورو چارواکو او د حماس د قمندانانو پر څو اهدافو هوایي بریدونه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس ډلې مشرانو ته وویل چې نه به د مځکې پر سر او نه به هم تر مځکې لاندې پټ پاتې سي. پرون تر دې مخکې د اسرائیل پوځ په یوه هوایي برید کې په غزه کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر یحیا سینوار کور د ویشتلو خبر ورکړ. خدای نه دی ویلي چې سینوار په خپله وژل سوی که نه. پرون شنبه پر غزه ښار د اسرائیل په هوایی بریدونو کې هغه دنګ ودانی هم ویجاړه سوه چې د نړیوالو خبری رسنیو دفترونو پکې وو. د اسرائیل پوځ وایي د دې ودانۍ ویجاړول ځکه مواجه کاروي چې د دوی په وینا داسې پوځي شتمنۍ پکې وې چې په حماس ډلې پورې مربوطې وې. فلسطیني چارواکي وایي له تیرې دوشنبې چې نښتې پیل سوي د اووه څلوېښتو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه یو سلو څلور اویا کسان وژل سوي، دغه ورځ یو زرو سل تنه نور هم ټپیان سوي دي. خو اسرائیل وایي په وژل سوو کې په لسګونو افراطي وسلوال شامل دي. اسرائیل خپل لوري ته د لسو کسانو وژنه تایید کړې چې دوه پکې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د ملکی تلفاتو په اړه خپګان او د رسنیو پر دفترونو یې د اسرائیل د هوایی بریدونو په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفان دوجارک په یوه اعلامیه کې وویل سرمنشي ګوترش ټولو اړخونو ته یادونه وکړه چې په ړندو بمباریو ملکي او د رسنیو اهداف په نښه کول له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده، باید ژر تر ژره ودرول سي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د دغه تاوتریخوالي پر موضوع په خپله غونډه کې بحث وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي چې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به را روانه سېشنبه په بیړنیو ویډیویي خبرو کې د دې جګړې پر زیاتېدو بحث تکشینی. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې وکړې او دواړه د وضعیت قرارېدو ته وهڅول. راپورونه وایي د شخړو له پایله د فلسطین وسلولو ډلو پر اسرائیل لږ تر لږه 2300 راکټونه توغولي دي. د اسرائیل پوځ وایي چې حماس ډلې نن یکشنبه سهار هم د اسرائیل پر قلمرو نور راکټونه ویشتلي دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او داریا
د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو